دوی بجی شپه احمد شبری ما سلام علیکم دا زجرډو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې زما همکاران دا پروګرام وړاندې کړي خبرونه په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو د څارنې د ادامې غوښتنه وکړه په نیویارک کې پرون له جنسیتي اپارتایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم وویل چې د افغانستان د ښځو او ماشومانو سره د بشري مرستې نه دري شي په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د یو شمېر هیوادو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو برخه اخیستې وه د اروپا ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې جوزف بورل په خپل اکسپانه کې پرون ولیکل چې په دې خبرو کې د افغانستان او په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وشوې تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتو د اتاویایم عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي توماس ویت سره د افغانستان لپاره خبرې کړې وې د لیدنې کتنې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره په خبرو بوخت دی د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډله په منځ لوبو یا کوارټرز فاینل کې لوبې شي چې سیالي د سریلانکا لوبډله ده د دې دوه ټیمونو ترڅنګ د هند پاکستان او بنگلاديش الف ټیمونه هم په کوارټر فاینل کې ځای شوي دي د افغانستان الف لوبډله په آسیایي اولمپیک کې د اکتوبر په څلورمه له سریلانکا سره مسابقه وکړي د دې سیالیو پایلوبه د اکتوبر په اومه ده د افغانستان کرکټ ټیم په 2020 کال کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سپینو زرو مډال ګټلی و د چین ولسمشر شي جین پینګ به نن دغه هیواد په هانجو ښار کې آسیایي لوبې پرانیزي دا لوبې د چین د کورونا د سختو تدابیرو له امله یو کال وځنډېدې په آسیایي اولمپیک کې به د 15 هیوادو تر 2000 ډېر لوبغاړي برخه واخلي او په 40 بیلابیلو ډولونو لوبې به ترسره شي د اوکران پوزوی د روسي تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وسمه کې د روسي د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په بلیټ کې د روسي د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې و چې ډیره مرجو په اړه ولیدا د حمله د چومې پروس وشو نن د اوکران پوزویل چې د بریټ جزئیات په ژر تر ژره څرګند شي چې غالبا پکې پولیسکونو کسان وشتل شوی او ټپین شوی دي د اوکران د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لشتر لشه یو کروستو خوندي د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګیدلې چې د جنرالانو په ګډون یې لشتر لشه نه تنه وشلې دي د آزادې اروپا سړډو نه د توانیدلې چې د شاخلي بادانوف یا د اوکران د پوز د ادعاو سپیناوي وکړي بلورته د ټلګرام څو چینلونو د سپتمبر په 28مه راپور ورکړ چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې چې روسي خپل خاور سره الحاق کړی ده د سواتسپول په شار کې د حرارتي برېښنا فابریکې ته چیرمه د 14 ژغونه اوریدل شوې دي دا 14 په داس وخت کې وشپې چې ژغورونکو په تور سمندر کې د روسي د بیړیو پر مرکزی دفتر د ورځې په پیل کې د لګیدلو توغندیو له امله د رامنځته شوې ورانی ویجاړي په پاکولو بوخت
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په پروګرام کې نن په افغانستان کې د کتاب د چاپ او لوستلو پر موضوع خبرې کوو. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ستاسو نظریات هم پکې خبرو او د پروګرام لاملمنو هم په دې باب پوښتنې کوو. د کتابونو ځینو خبرونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورځ تر بلې د سړېدو په حال کې دی. خلک هم کتابونه لږ رانیسي او د چاپ بهیر هم تر پخوا ټاکنی سوی دی. تر ټولو لویه ستونزه اقتصادي مشکلات بلل سوي دي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد د کتابونو د چاپ بهیر د سړېدو په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې ورستوي کې د افغان ځوانانو لیوالتیا د هغو کتابونو د اورېدو لپاره چې په سیډیګانو کې په صوتي بڼه موجود دي زیاته سوې ده. د ژوند په رنګونو کې نن پر دې خبرې کوو چې د یو کتاب خپرندوی خپل کاروبار څنګه سنبالوي، څه ستونزې لري او د خپلو ستونزو د حل لپاره د خپل څه کارونه کوي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول سپین سهار دغه راز د مومند خپرندوی ټولنې غړی هدایت الله عادل چې له دواړو سره تخنیکي همکار د تماس هڅه کوي. شغلی سپین سهار په پیل کې تاسو ته راځو. کتاب نن سبا په افغانستان کې فکر کوي چې د پخوا په څیر مینوال او لوستونکي لري؟
ټولو ته سلام او درنښت. کتاب خو په افغانستان کې ډېر وخت راځي د خلکو په منځ کې لومړیتوب نه دی، متاسفانه چې دا خبره کوم زه. او دا محل تاسو په خپل هم یادونه وکړله چې د اقتصادي ستونزو له امله او د یو لړ نور ستونزو له امله د کتاب خرڅلاو او یا د کتاب لوستل یو څه ټکنی شوی دی. د کتاب د لوستنې فرهنګ په دې وروستیو کې یو څه عام شوی و، خو د یو څه ستونزو له امله بیرته اوس ټکنی شوی دی. هغه ځوانان چې کتابونه یې لوستل یا بې وظیفې شوي دي یا مثلا له هېواده بهر وتلي دي یا په نورو داسې ستونزو اخته شوي دي چې هغوی د کتاب لوستلو مخه نه ویني، نو دا مهال د کتاب لوستل لکه څنګه چې تاسو خبر یې یا تاسو په خپله په دې اړه باندې راپورونه هم جوړ کړي دي، د کتاب لوستل او د کتاب خرڅلاو بیخي ډېر زیات کم شوی دی. دغه راز د چاپ صنعت هم یو څه زیانمن شوی دی او اوس نوي کتابونه هم ډېر زیات کم چاپ کیږي. هغه کتابونه چې چاپ شوي دي هغه هم اوس په خپرندویانو باندې یا په کتاب پلورونکو باندې بار دي، هغوی حتی د خپلو ځایونو کرایې هم نشي پوره کولی. خو زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې او په نږدې راتلونکي کې دغه ستونزه حل شي او بیرته د کتاب لوستلو فرهنګ عام شي، خلک کتابتونونو ته لاړ شي، کتابونه رانیسي، حتی عامه کتابتونونو ته لاړ شي او کتاب لوستل بیرته پیل کړي. په ځانګړي ډول ځوانان باید دغې چارې ته ډېر زیات وهڅول شي، ځکه دا یوازینی څه دي چې د ډول ډول خفګانونو د لرې کولو کې له انسان سره مرسته کولی شي، د ژوند نوې ښه او رنګینه بڼه ورزده کولی شي.
ډیر مننه. د مومند خبرندوی ټولنې مسؤول هدایت الله عادل هم را سره دی. عادل صاحب، مخکې سپین سهار یادونه وکړه چې د پخوا په نسبت د کتابونو د چاپ او لوستلو بهیر ټکنی شوی دی، اوس تاسو په میاشت کې څو کتابونه خرڅوئ، پخوا دغه بهیر څنګه وو؟
تر هر څه لومړی تاسو ته او ستاسو درنو همکارانو ته، د ازادۍ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. د کتاب په چاپ او د مطالعې په خبره کوو، نو د پخوا په پرتله سړی صاحب ډېر زیات توپیر راغلی ده. موږ که مبالغه یې ونه بولو، په هفته کې له لسو زیات کتابونه تقریبا په دیارلس اته نوي کال راهیسې دغه بهیر ټکنی شوی. یعنی په اته نوي کال کې موږ د هفتې لس کتابه چاپ کول، لس عنوانه کتابونه چې په زرو کې زر، یعنی لس زره کتابه کیږي. هدف دا دی چې دغه بهیر اوس حتی دې حد ته رارسېدلی چې موږ په میاشت کې هم یو کتاب نشو چاپ کولی. او علت یې په علتونو کېدای شي وروسته بحث هم وشي، تاسو خپله هم پوهیږئ په وطن کې روان ناورین او ستونزې او اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه د پوهنتونو بندېدل او داسې ډېر مسایل دي.
ډېره مننه. سپین سهار، یو کتاب خپرندوی خپل ژوند په افغانستان کې څنګه مخته وړي؟ په خوا خو تاسو حداقل لکه څنګه چې شغلی عادل یادونه وکړه، په هفته کې څو کتابونه چاپول چې اوس هغه کتابونه نه چاپیږي، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ خپل ژوند تاسو څنګه مخته وړي؟
د ارنست همینګوی یوه ډېره مشهوره خبره ده، هغه وایي کتابونه پلورل داسې دي لکه یو څوک چې په دوزخ کې د جنت یخ خرڅوي. نو موږ اوس له دغه یخ نه ځانونه هم نشو خلاصولی، یو ډول مجبوري هم ده او یو ډول شوق او عادت هم دی د کتاب خپرندویان او د کتاب پلورونکو. د کتاب داسې یو کاروبار دی چې یو ځل انسان ورننووت، بیا به صبر هم پکې ډېر زیات کوي، حوصله به هم ډېره زیاته پکې کوي او ستونزې به هم ګالي. که چیرې یو خپرندوی یا کتاب پلورونکی دغه ځانګړنې ونه شي لرلی، هغه دغه فیلډ ته یا دغې برخې ته هېڅ نه شي راتللی او دوام خو بالکل نه شي ورکولی. نو کتاب خپرول او کتاب پلورل داسې یو کار چې دی یو ځل انسان بیا داغه عادت وګرځي، بلکې مجبوري شي، ضرورت شي، هغه بیا ځان نشي ترې راایستلی. موږ اوس که کتابونه خرڅېږي که نه خرڅېږي، موږ باید په کتاب پلورځي کې حتما حاضري ورکو، هلته ټوله ورځ کینو یا په خپله کتاب ولولو او یا د سوشل میډیا له لارې او یا که یو نیم کس کتابخانې ته مراجعه کوي، دا غوی لاره موږ بیا کوشش وکړو چې کتاب لوستلو ته او کتاب رانیولو ته خلک وهڅو. او دا داسې یو خبره ده چې په نور نړۍ کې اوس چاته نه کیږي چې کتاب ول ولا ګټه درته لري. یعنی که په نور نړۍ کې یو څوک چاته وایي چې موږ په افغانستان کې خلک کتاب لوستلو ته هڅو چې کتاب ول ولې دا مو د ژوند بڼه بدلوي او یا لږ تر لږه داسې ورته ووایي چې عقل مو ډېروي هغوی کې تش در موږ پورې وخاندي چې تاسو اوس هم په داسې یو هېواد کې زندګي کوئ په داسې یو هېواد کې اوسېږئ چې هلته تاسو اوس هم خلکو ته د کتاب لوستلو ګټې بیانوئ. یعنې هغوی د کتاب لوستلو له ګټو نه دي خبر. خو کېدی چې غټه ستونزه دا هم نه وي. غټه ستونزه کېدی چې اقتصادي ستونزه وي او یا غټه ستونزه دا هم وي چې خلک یو ډول بې پروګرامه شوي هم دي د یو څه موده کېږي. یعنې دوی ښه ډېر وخت لري ښه ډېر روزګار دي خو بیا هم ډېر زیات بوخت دي. هغه سمین صاحب به یوه خبره کوله ویل دی چې زه ښه ډېر وخت لرم هیڅ مصروفیت نه لرم خو بیا هم هیڅ روزګار نه یم. نو دلته خلک یو څه بې پروګرامه شوي دي او هغوی د کتاب لوستلو ته وخت نشي پیدا کولی یا یو پروګرام نشي ورته جوړولی په هغه یو حساب باندې د خپل وخت مدیریت نشي کولی چې هغوی کتاب لوستلو ته جلا وخت ورکړي. یو ډول 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 ستونزو سره مخ شوي دي او په ځانګړي ډول ځوانان داسې شوي دي چې تر مخې یو څه داسې ستونزې هم تېرې شوي دي. مثلا د زده کړو په مخ کې ستونزې پېښې شوې دي اوس نه کله کله البته وایم. نو دا هم کېدی چې په دې باندې تاثیر ولرلی شي یا دوی چې کوم دندې له لاسه ورکړې دي یا اقتصادي ستونزې لري. ځکه اقتصاد یوازینی شی ده چې هغه له انسان چې کله خراب شي له انسان نه ټولې خوشحالۍ اخلي او خوشحالي چې له انسان نه واخیستل شي او د ډوډۍ غم ور له غاړې شي نو بیا د کتاب لوستلو فکر په اسانۍ باندې زما په اند باندې نه ورلېږي هغوی ته.
بله
نو کتاب خپرندویان هم اوس په افغانستان کې لکه ما چې یادونه درته وکړه دا د دوی اوس ضرورت دی اړتیا یې ده او یو عادت یې هم ګرځېدلی دی. له کتاب سره دوی داسې عادت شوي دي که کتاب دوی ته اوس ډوډۍ ورکوي که نه یې ورکوي دوی به د همغو کتابونو په منځ کې ناست وي که میاشتې میاشتې په دوی باندې کرایه هم اوښتې وي بس دغه کاروبار نه شي پرېښودلی. اوس
عادل صاحب مخکې شغلی سهار یادونه وکړه چې په افغانستان کې ځینو کسانو ته که تاسو د کتاب د لوستلو د اهمیت په اړه خبرې کوئ ممکن له ځینو عکس العملونو سره مخامخ سي. په نورو نړۍ کې چې تاسو خلک ګوري چې په بس کې هم روان وي کتاب مخ ته نیولی وي که په سفر کې هم ځي کتاب مخ ته نیولی وي په میترو کې دغه راز په ټرام کې په افغانستان کې ولې د کتاب لوستلو کلتور دغسې چې په نورو نړۍ کې عام دی عام نسو؟
د دې څو عوامل دي. یو خو د افغانستان دغه ټولنه په داسې یو وضعیت کې قرار لري چې موږ همیش که هر څه راغلي دي هر ډول پرمختګ موږ ته راغلی ده د مثبت په ځای موږ منفي لور ته هغه پرمختګ کش کړی. هدف مې د اوسنۍ ځوان نسل لپاره د سوشل میډیا کارول دي. سوشل میډیا په داسې یو شکل کاریږي زمونږ په اوسنۍ ځوان نسل کې چې خپل هغه د ژوند منیجمنټ یې پې بیخي خراب کړی ده. خپل وخت یې پې دومره ضایع کوي چې د کتاب لوستلو او یا د کتاب لوستلو خپل هغه ورته نه لري. یعنی کوم اهمیت ورته نه لري چې پر ځای د دې چې هغه پبجي ګیم کوي پر ځای د دې چې په ټکټاک کې ویډیوګانې خپرې کړي باید کتاب ولولي. نو لکه څنګه چې سهار ته مخکې دا خبره یا دې خبرې ته اشاره وکړله چې افغان سړي دا ژوند چې دی دا منیج شوی نه ده همدا قصې زموږ د ځوان نسل ژوند بیخي بې منیجمنټه بې ترتیبه ده. دومره بې ترتیبه ده چې حتی دوی ته دغه ذهنیت هم نه ده ورکول شوی چې تاسې دا سوشل میډیا باید په څه ډول وکاروئ څومره وخت لپاره یې وکاروئ اقلا په 30 ساعتو کې باید د څو دقیقو لپاره یا د څو ساعتو لپاره استعمال شي. په نوره نړۍ کې خلکو دا خپل ژوند دومره مینجمنټ کړی او دومره د تقسیم اوقات سره برابر کړی ده چې هغه که بس کې هم وي خپل وخت نه ضایع کوي کتاب لولي د کتاب په ارزښت پوهیږي. د ارزښت په اړه یې هم سهار ته بیا یادونه وکړه چې دلته که چاته ووایي چې نور نړۍ کې که چاته ووایي چې مثلا موږ د کتاب د عامه پوهاوي یا د کتاب په ګډو افغانستان کې خلکو ته یو هغه ورکوو پیغام ورکوو کېدای شي در پورې وخاندي. طبیعي خبره ده په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته چې د کتاب په اړه هغه ورکوي یو میسج ورکوي پیغام ورکوي چې دا ورور ستا ژوند بدلوي دا ستا لیدلوری بدلوي. نو ډېر داسې هغه نه لري پې باندې اثر پې نه لري. دا هغه څه دي چې موږ په دې تېرو دوو لسیزو کې د پرمختګونو او د نړۍ سره د سیال کېدلو یو پیغام کېدلی شي. خو مونږ چې دا کم پرمختګ راغی د سوشل میډیا او د انټرنیټ کارول دا مونږ ډیر غلط منیج کړ. نو اوسې تابن سهار ته تازه دا پته ای مونږ د ځوان نسل ډیر زیات وخت هغه وخت چې کتاب مونږ په افغانستان کې انټرنیټ او فیسبوک عام نه و، د کتاب مطالعه څومره وه، او اوس چې فیسبوک او انټرنیټ ډیر زیات عام شوی او زموږ ولسوالۍ او حتی کلو ته رسېدلې ده، اوس مونږ د کتاب د مطالعې کچه څومره ده؟ زه خو تقریبا 80% دغه اغېز بولم چې زموږ ځوان نسل مطالعه نه کوي یا کتاب نه اخلي. 80% اغېز پې باندې د سوشل میډیا غلط کارول دي.
ډیره مننه ښاغلی عادل. ښاغلی سهر، که تاسو تر اوسه تاسو مخکې یادونه وکړي چې په افغانستان کې ممکن د ځینو اقتصادي ستونزو له کبله اوس لیکوالان او فرهنګیان په هغه سطحه کتابونه نه چاپوي لکه پخوا، به هر میشته لیکوال هم فکر کوي چې همدغه ستونزه لري، آیا د هغوی د خوا اوس په افغانستان کې کتابونه چاپیږي؟
سالی صاحب، تر دې دمه خو د بهر میشتو لخوان هم د ځانګړی کوم کتاب ما ته نه دی راغلی چې هغه دې چاپ شوی وي، او یا مثلا هغوی دې ویلي وي چې زموږ کتاب خیر که څوک پیسې نه لري هم را دي نیسي. اصل ستونزه یوازې اقتصادي نه ده، نورې ستونزې هم شته. دلته په افغانستان کې اصلا د کتاب چې دی کتاب لوستل لومړیتوب نه دی ګڼل شوی، لکه د ژوند نور لومړیتوبونه چې موږ او تاسو لرو، د ژوند لومړنۍ اړتیاوې موږ لرو، په کورونو کې لرو، د خوراک په برخه کې لرو یا په نورو برخو کې، کتاب دغسې یو اړتیا نه ده بلل شوی او دې ته هیڅ ډول کار هم نه دی شوی. د جمهوریت په وخت کې هم د کتاب لوستلو فرهنګ ته کوم کار شوی و؟ د عامو نهادونو لخوانه شوی و، مثلا د کتاب خپرندویانو لخوانه شوی و، د اکاډمیکو ادارو لخوانه شوی و، د سرکار لخوانه نه و شوی. او دا یو ډیره مهمه اړتیا ده چې زموږ اوسنی واکمنې هم باید درک کړي. کتاب لوستل داسې یو شی دی چې د یو چا ژوند او د یو چا جنگي مزاج ختمولی شي، د یو چا د ژوند ډول ډول خپګانونه ختمولای شي. دا چې په افغانستان کې لکلونو راهیسې دلته جنگونه شوي دي او د خلکو مزاجونه جګړې شوي، حتی په افغانستان کې چې اوس هم دا مهال هم د یوې انرژي اعلان هم جوړیږي، هغه کس باید انرژي وڅکي او لږ وروسته بیا له یو چا سره جګړه وکړي، هغه په بوکس باندې ووهي، په لغته باندې ووهي. یعنی داسې یو اعلان دلته نه دی جوړ شوی چې یو څوک انرژي وڅکي او هغه ته یو مثبت عمل هغه وکړي. یو ښه کتاب ولولي یا مثلا په درسونو کې اول نمره راشي، یعنی دلته د خلکو مزاجونه چې دي په بشپړه توګه جنگي دي، او دغه د خلکو جنگي مزاجونه یوازینی شی کتاب دی چې دغه د خلکو جنگي مزاجونه سړولای شي او قرارولای شي او خلک یو سلحامیز لوري ته بیولای شي. زما په اند باندې سرکار باید دغه برخه ته ډیره زیاته توجه وکړي، په خوندوي کې عامه کتابتونونه جوړ کړي، ځوانان وهڅوي چې هغوی کتابونه ولولي. خیر سوشل میډیا دې هم وکاروي، هیڅ ستونزه نشته، خو په سوشل میډیا کې د دوی داسې کارونه وکړي چې له کتابونو نه کوم شیان زده کړي وي، هغه دې د سوشل میډیا او د خواله رسنیو له لارې نه له نورو سره شریک کاندي، د هغوی ګټې دې ورته وایي چې موږ د کتاب لوستلو له لارې دغه څه زده کړي دي. کله چې یو څوک کتاب ولولي دا غي خبرې راځي، کله چې یو څوک کتاب ولولي د یو کتاب لوستونکو انسان خبرې د ډیرو خلکو د هر کلی وړ کیږي. دغه کار ته باید کمپاین وشي، یعنی یوازې دا نه چې موږ او تاسو زده کړې وکړو او له زده کړو وروسته د زده کړو له لارې نه یو دنده پیدا کړی شو، موږ او تاسو باید عمومي مطالعه هم ولرو. د عمومي مطالعې ګټه دا ده چې کله ته له یو چا سره خبرې کوي، هغه مقابل لوري به ستا خبرو ته ښه غوږ نیسي، بل داره کته چې ته پریکړه کوي د یو څه په اړه باندې، ته به یو ښه پریکړه کولای شي، ځکه ته به دومره ډیره مطالعه کړې وي چې د هر څه په اړه باندې به ښه ډیر خورا ډیر معلومات لرې، او هغه معلومات به تاسو سره مرسته کوي چې د ژوند چارې درته اسانه کړي. نو زما په اند باندې د کتاب لوستلو د فرهنګ بیرته عامولو لپاره باید ډیر زیات کار وشي، ډیره زیاته توجه ورته وشي، او بی له دې نه چې خلک په کتابونو باندې پیسې ورکړي یا د کتاب لپاره پیسې ځانګړي کړي، په هغو پیسو باندې بیا کتابونه رانیسي، باید عامه کتابتونونه ډیر شي، او دې چارې ته باید سرکار هم بیخي ډیره زیاته توجه وکړي.
ډیر مننه
عادل صاحب. موږ هم د هغو نهادونو نه چې هغوی د ځوانانو لپاره کار کوي، دا د چلومړیتوب باید د ځوانانو لپاره کتاب رسول او د کتاب لوستلو ته هڅول وي.
ډیره مننه عادل صاحب. تاسو په خپل په افغانستان کې د کتاب لوستلو کلتور ته د ودی ورکولو د لپاره څه کړی دي؟
جناب صالح صاحب محترم، د کتاب لوستلو د فرهنګ عامولو په خاطر باندې مو په وار وار هرې غونډې، هر مجلس او هرې سیمې ته د کتاب د نندارتون کتاب نندارتون نه موجود کړي. هلته عام ولستا عام خلکو ته، هلته چې څوک راغلي هغوی ته مو خود دې دې په کتاب باندې بحث کړی دا کتاب په ګټو ورته لګېدلې یو. د دې تر څنګ مو مکتبونو ته، هغه ښوونځی چې په کلیو ولسونو کې دي، تر خپل توانه مو ورته هغه فری کتابونه ورکړي دي. د هغوی د کتابتونونو سره مو مرستې کړي دي. دا هغه څه دي چې هغه زموږ په توان کې پوره وي. لکه څنګه چې سهار صاحب وویل چې موږ په کار دا ده چې موږ باید د ځوانانو د ذهنونو د آماده کولو په خاطر باندې هغوی ته هرې سیمې ته کتاب باید ورورسیږي، او د هغو نهادونه چې په نورو برخو کې کار کوي د کتاب رسولو په برخه کې هم باید کار وشي. موږ تر خپل حده خپلې هڅې کړې دي. په پوهنتونونو کې مو د خپلې خپرندوی ټولنې په نمایندګۍ هلته یو کوچنی کتابتون جوړ کړی هرې سیمه کې. همدارنګه په لری پرتو سیمو کې ښوونځیو کې مو هم همدارنګه هغه جوړ کړي دي کتابتونونه جوړ کړي دي چې محصلین ته یې ګټه واخلي. خو بدبختانه دا چې څوک نه ورته تشویقېږي. موږ له توانه اوس دا پوره نه ده چې مثلا په هره سیمه او هر ځای کې موږ یو کس داسې وګمارو چې بیا د کتاب لوستنې دپاره هغه محصلین تشویق کړي او رایې ولي ورته ووایي چې تاسې دغه کتابونه ولولئ. دغسې یو کار به نه ده کړی، خو کتاب مو ورته ورسولی، د کتاب د مطالعې ماحول مو ورته برابر کړی. خوشبختانه په ننګرهار کې د عامه کتابتونونه تر یو حده شته، پرته له شخصي کتابتونونه عامه کتابتونونه هم شته. دا چې زموږ د مطالعې د فرهنګ کچه راټیټه ده، زموږ د ځوانانو هغه عامه ذهنیت ورته جوړ نه دی، دا بیا بېله خبره ده. په کار دا ده چې لومړی د ذهنونو په جوړولو باندې کار وشي، او هغوی ته دا ذهن ورکول شي چې وروره ستا مطالعه ستا ژوند بدلوي.
بل دغه سی کار د پاره خل بنسټ نه کار کول ضروری وی. شغل سحر فکر کوي چې په افغانستان کې په شونځیو کې ماشومان ته د کتاب لوستلو د پاره یا د کتاب لوستلو د کلتور د وادي د پاره هڅې کیږي؟
په تیر کې خدای شي کوم یو مشخص مثال زه نه لرم چې ما مخې ته راغلی وي چې داسې یو کار دی شوی وي. البته اوس د یونیسف له خوا نه د یو څه کتابونو رانیولو او د 150 وړو عامه کتابتونونو د جوړولو یو هڅه روانه ده چې کتابونه له کتاب پلورونکو رانیسي. د هغه لپاره پښتو او فارسي کتابونه او په بیلابیلو ولایتونو کې به دوی 150 وړې لایبرریانې جوړوي، او هغه په ښوونځیو کې جوړوي. نو دا یو بهترینه هڅه ده. یو وخت د ښاغلي غزنپر صاحب یو کتاب چاپ شوی و، د زرو هندارو کور. په دې کې وړې وړې هڅونکې قصې وې چې د زن د طریقې ډېرې ښې قصې وې په کې. ما په هغه وخت کې چې دوی په هغه وخت کې وس هم لاره، زما په اند باندې مشاور وزیر و، ما یو وړاندیز ورته کړی و. ما ورته ویلي وو چې همدغسې کتابونه باید د ښوونځیو په نصاب کې شامل شي چې زده کوونکي له څلورم ټولګي نه په کتاب لوستلو باندې عادت شي، عمومي مطالعه یې ډېره شي، او په هره برخه کې په راتلونکي کې له دوی نه یو ښه لیکوال جوړ شي. ما ته په خپله یو ملګري یو وخت وویل چې د تاسو سره ډېر زیات په کتاب لوستلو کې د ادبیاتو د برخې کتابونه دي. نو ما ورته وویل چې ادبیات خو چې دی دا د هر څه بیس دی، یو بنسټ دی د لیکوالۍ او د مسلکیتوب یو بنسټ دی. که چیرې یو انجینر ښه لیکوال وي او یا ښه مطالعه ولري، هغه به په دې خپل مسلک او خپله برخه کې بهترین کتابونه ولیکي. دغه ډول که چیرې یو ډاکټر ښه کتاب لوستونکی وي، ښه مطالعه ولري او په ادبیاتو باندې دی حاکم وي، په خپله ژبه کې پرې حاکم وي، نو په خپله بخش او په خپله څانګه کې به په خپل مسلک کې به یو بهترین کتاب ولیکلی شي. دی که چیرې موږ دغه زده کوونکي له ښوونځي نه په عامه مطالعه باندې عادت کړو، په راتلونکي کې به دوی له هرې څانګې نه چې فارغ شي، دوی نه به یو ښه لیکوال په خپل مسلک کې جوړ شي. موږ مسلکي لیکوالان ډېر کم لرو، په طب کې ډېر کم ښه لیکوالان لرو، په انجینرۍ کې ډېر کم لرو، په دغسې نورو مسلکي برخو کې ډېر کم ښه لیکوال لرو. وجه یې دا ده چې دلته عمومي مطالعه دا امنه ده او هر څوک په خپل برخه کې خلی کل نشي کولای. زما په اند باندې لخوانځي نه باید په لستونکو باندې عامه مطالعه وشي په ځانګړي ډول د ادبیاتو د برخې چې له دوی نه پراتلونکي کې خلی کوالان جوړ شي. که چیرې دوی له مسلکي برخې نه فارغ شي دوی به په خپل برخه کې په خپل څنګه کې یو خت څنګهز لیکوال وي. نو زما په اند باندې په خوانځي کې د عامه کتابتونونو جوړول او هلته د هر ډول کتابونو شتون ډیر زیات ضرور دی او دې برخې ته باید ډیره زیاته توجه وشي. موږ په خپل په لغمان کې دانش فرهنګي په نامه باندې یو مرکز جوړ کړی و چې هلته مو غونډې او سیمینارونه هم کول او هلته مو د الفت عامه کتابتون په نامه باندې کتابتون هم جوړ کړی و چې ډیر زیات کتابونه لرل. تا د پوهنتون نه به شاګردان مطالعې لپاره هم ورته راتلل او دا مهال د یو څه ستونزو له امله هلته کتابونه لږ غیر منظم والی او د ډیټابیس د نشتون له امله هلته یو څه مشکلات راغلي دي. خو انشاءالله موږ به ډېر زر حل کړو او بیا به هلته خلک راشي. موږ په خپله داسې یو پروګرام هم لرو چې په شپاړسو په پښتون میشتو ولایتونو کې یا هغه ځایونو کې چې هلته جګړې ډېرې زیاتې تېرې شوې دي هلته موږ 3000 کورنیو ته 1500 کتابونه ورکړو او داسې کتابونه ورکړو چې هغه هڅوونکي کتابونه وي چې هم یو څوک د مطالعې ته هڅوي او هغوی ته مو بیا واړو واړو ورکشاپونه جوړول. په ورکشاپ کې مو هر یو تن ته لس کتابونه ورکول او ورته ویل مو له هغې سره مو یو پوښتنلیک هم ورکوو چې د دې کتاب له لوستل وروسته په تاسو کې څه بدلون راغی او تاسو له نور چا سره خپل معلومات چې د دې کتاب نه مو ترلاسه کړي ول څه ډول مشارک کړل. دغه ډول مو هغوی ته ویل چې خپلې کورنۍ هم تاسې وهڅوئ که یو څوک کتاب ستاسې په کورنۍ کې نشي لوستلی تاسې کوښښ وکړئ چې هغه څوک چې کتاب لوستلی شي هغه دې ټول کینوي او په دغه کتاب کې چې څه دي ګټور دي د دوی ژوند بڼه بدلولی شي یا مثلا نوي څه دي چې دغه اورېدونکي د هرکلی وړ وي هغه ورته ولولئ. خو متاسفانه تر دې دمه پورې موږ په دغه هڅه کې پوره نه یو بریالي شوي. تر یو حده پورې موږ دا کار وکړ خو وړاندې مو نه شوی کړی چې دا کیسه مخې ته بوزو.
ډېره مننه عادل صاحب. نن سبا په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ټولو اسانتیاوې ستا پخوا خو وضعیت داسې و تر 2000 لومړی میلادي کال وروسته چې زیات کتابونه به لاهور او نور ځایونو ته د چاپ دپاره وړل کېدل چې په افغانستان کې کافي اندازه ماشینونه نه وه. اوس وضعیت څه ده؟ یو کتاب په بشپړ ډول په افغانستان کې د چاپ امکانات لري؟
ولې نه، د افغانستان د چاپ کیفیت، د افغانستان د ماشینرۍ کیفیت او د افغانستان د هغه صحافت کیفیت تر لاهور او تر پیښور اوس ډېر زیات ښه شوی. ډېر کم توپیر به په هغه کې ولري سره قیمت کې چې له پیښوره به یو 3 روپۍ یا 4 روپۍ ګران تمامېږي، ځکه په پیښور کې خپل پاکستان خپل کاغذ لري، هر ډول کاغذ لري په حساب باندې. یو خارجي کاغذ ده چې مثلا سپین کاغذ موږ دا ویرجي کاغذ ورته وایو، په دې کې بیا ډېر ډولونه دي. خو د پاکستان کتاب چې ارزان چاپ کیږي او عمده علت یې دا ده چې هغه خپل کاغذ لري او مشینري زړه ده، کیفیت یې بهتر مک ښه نه دی. د خوښۍ ځای ده چې کابل اوس تر کوزې پښتونخوا تر لاهور ډېره ښه مشینري لري. خو بدبختي بیا دا ده چې په تیرو 2-3 کلونو کې د کار کچه ډېره زیاته راکمه شوې ده، ځکه پخوا یې قراردادونه لرودل، وزارت معارف سره قراردادونه لرودل، په افغانستان کې چاپي رسنۍ وي، مجلې وي، کتابونه ول، یو ښه لوی بازار یې لروده. یعنی هرې مطبعې ماښام لپاره ډېره یو ښه مزدوري کوله. دا چې اوس ټول له ستونزو سره مخ دي، قراردادونه نه لري، همدارنګه د چاپ کچه یې ډېره زیاته راټیټه شوې ده. که پخوا مثلا یو مطبعې هفته کې لس کتابه چاپ کول اوس فکر نه کوم چې دوه یا درې هم چاپ کې کابل کې. علت یې د اقتصادي ضعف او په افغانستان کې د پروژو د نورو امکاناتو نشتون ده. نو د چاپ امکانات ډېر زیات دي په افغانستان کې، خو دا چې نورې اقتصادي ستونزې ویرې دي، فلحال به مشینري زموږ ډېره زیاته په ټپه ولاړه وي. ډېرې مطبعې به زه وایم زما په حضور کې په کابل کې په ټپه ودرېدلې، ځینې مشینریانې حتی بېرته کوزې پښتونخوا ته خلکو ویوړلې، خرڅې کړلې په هغې خلکو باندې. علت یې دا و چې دلته کار په ټپه ودرېدلی و، او دا یو لویه ستونزه ده هغه لپاره. د چاپ خلکو لپاره.
بلې سهار صاحب، تاسو چې دومره پرمختللي ماشینونه راوړي دي او اوس د چاپ په بهیر هم هغه څه نه دی لکه پخوا، نو دا تقریبا په تاوان ویل سو چې تاسو روان یاست؟
سالی صاحب، مګر تاسو چې لومړی سره هم دا خبرې دلته پیل کړلې، هم دا خبره مو وکړله چې دغه بهیر یو څه ټکنۍ شوی دی. نو ټکنۍ په دې معنا چې یعنی کارونه کم شوي دي. نو چې کارونه کم شي، ظاهره خبره ده چې ستونزې به پیښیږي، کارونه به کمیږي، اقتصادي ستونزې به راځي، ډېر خلک به بیکاره کیږي، کارګر به رخصتیږي، خپلو کورونو ته به ځي. نو دغه ستونزې شته.
ډېر مننه. یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي. د دوی به واورو چې دوی د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري، یا هم له میلمنو نه کومه پوښتنه کلري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
سلامونه سالی صاحب ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زبلای د شیبه له غزنې خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زبلای صاحب.
ډېره مننه کوم. البته له میلمنو نه پوښتنه هم لرم. اول دا به درته ووایم که اوس که موږ تاسې افغانستان ته وګورو، یعنی تاسو خو دلته نه یاست، موږ دا روان حالت د مطالعې حالت په سترګو وینو. نسبت به خواته لږ څه د هغه ځوانانو، خاصتا د افغانانو، هغه مطالعې ته لږ څه ناهیلي دي، لږ څه هغه مینه محبت راشه درشه، او د کتاب لوستل، پرولل، خستل ورسره کم سوی دی. ځکه چې هغه وخت چې یعنی ډیری وخت هغه وخت ځوانان نیواله کیږي مطالعې ته، چې دوی له هغه که څه هم علم هر وخت او په هر ځای کې فرض ده او ښه ده او باید وسي، خو لږ څه افغانان هغه اقتصادي وضعیت هم په نظر کې نیسي. مثلا که یو څوک پوه شي چې زه مثلا باید که مطالعه وکم، کتابونو څخه ډیر استفاده وکم، کیدای شي ماته یو ښه وظیفه پیدا شي. نو اوس دغه مطالعې کچه څه نه څه کمرنګ شوي، دغه په دې خاطر چې څه نه څه له کار پیدایشه له وظیفې نه همداسې یو څه ناهیلي دي.
بلې زبلای صاحب، موږ په دې اړه مخکې خبرې وکړې، اوس که دا راته ووایس چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی سي، نه څه اقدامات باید وسي؟
خو په ټوله کې مو پیغام داده ځوانانو ته چې کتاب یوازې دا نه ده چې مثلا که موږ ډېره مطالعه وکړو، ډېر تعلیم وکړو، نو موږ هغه یوازې له وظیفې سره تړاو لري. نه، بلکې له پوهې، دانشتوب، له هر څه، یعنی موږ بریا ته رسوي. نو موږ باید هیڅ وخت هغه د تعلیم د لاسته راوړلو، حاصلولو لار بدله نه کړو، بلکې موږ یو داسې لور ته بیایي چې هغه به سل فیصد یعنی زموږ په ګټه یې. نو افغانان د ناهیلي کېږي نه، انشاءالله تعلیم او مطالعه هغه څه دي چې موږ بریا ته رسوي. او له میلمنو نه مې پوښتنه همدا ده چې آیا دا زما نظر واقعا هم همداسې ده، کیدای شي په افغانستان کې اوس مطالعه لږ څه ځوانان راګرځېدلي، مطالعه له کتابونو سره مینه محبت هغه ډېر زیات سي، دوی به ورسره سروکارو څه نه څه کم رنګ سوي دي که نه؟ مننه، مهرباني.
ډېره مننه. عادل صاحب، بیا هم اوریدونکي د دې پوښتنې په اړه که تاسو خپل نظر شریک کړئ.
په دې موضوع خو مخکې هم بحث وکړو چې د مطالعې فرهنګ ډېر کم شوی ده او علتونه یې ډېر زیات دي. تاریخ محترم تاسې سره مخکې هم په دې موضوع بحث وکړو که یو کورنۍ دوه یا درې تنه په خپل کور کې په دنده ګمارل شوي و، دندې یې کولې، نو یو ورور، دوه ورونو یا کوچنیانو باندې په خصوصي یا دولتي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او هغه ته یې امکانات برابرول، چې دغې کورنۍ دوه تنه چې دندې درلودلې اوس په کور شوي دي، طبعا ستونزه دا ده چې هغه به اوس خپل کوچنیان څنګه تمویل کړي، څنګه به ورته کتاب واخلي او څنګه به پوهنتون او ښوونځي ته ولېږي. دا هغه څه دي چې دا د کار یا په وطن کې د کارونو د نشتوالي په لامل ګرځېدلی دی او د کتاب او د مطالعې په هغه باندې منفي اثر کړی ده. نو زما نظر دا ده چې که په وطن کې ځوانان کارونو ته مخه کړي او کار ورته پیدا شي، همدارنګه زموږ د هغه بنسټونه چې واقعا په توان کې دي، له دې توانه وتلی شي، ملي سوداګر دي که نور نهادونه دي چې د تعلیمی برنامه زمنګ تقویہ کی ترتنګي ورته د هغه برنامو کی یو هغه باید همدا اوسېږي چې کتابخانه او زده کوونکي مطالعه ته تشویقول. دا باید زمنګ د هغه د ښوونځي په کریکولم کې یو شامل مضمون وسیږي. خو دا چې اوس فی الحال په دغه مسله باندې موږ برلاسي نه یو، زمونږ هڅه به دا وي چې زمونږ د تعلیمي قشر او د لیکوالې طبقې د مشرانو لیکوالانو هڅه باید دا وسیږي چې وزارت معرف تحصیلات عالي په دې باندې اصلي مکلف وګرځي چې وروره د پرته له تدریسي ماحول نه موږ باید د مطالعې یو ځانګړی هغه ولرو او ځوانان مطالعې ته وهڅوو.
ډیره مننه. د دانش خبرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار ته ورزو. سهار صاحب، که یو څوک په افغانستان کې کتاب لیکي، د چاپ د لپاره کوم مراحل باید د چا خبره تای کی؟
د کتاب لوستل، د کتاب لیکلو نه وروسته د ډیزاین برخه ده چې هغه باید په سمه بڼه وسی، او د کتاب پروف لوستل او دا دي چې دا باید په سمه بڼه باندې وشي چې هغه یو مسلکی کس وګوري. ځکه ډیر کله یو څوک چې کتاب لولي خپلې تیروتنې په خپله بیرته نشي نیولی، ځکه ده چې په ذهن کې کوم کتاب لیکلی په کاغذ کې همغه شی ویني، تیروتنې ترې تیریږي. یعنی پری پریس موږ ورته وایو، له چاپ وړاندې کومه مرحله چې ده هغه د کتاب د سمولو مرحله ده، د کتاب د سم ډیزاینولو مرحله ده، یعنی دا د کښتلو مرحله ده، او له هغې نه وروسته کتاب بیا چاپ ته ځي. خو تر ټولو مهمه برخه چې ده هغه تر ډیزاین او ټولو نه مخکې د کتاب لوستلو مرحله ده، او په کتاب لوستلو پسې بیا دغه د کتاب بیرته سمولو مرحله ده، او له هغې نه وروسته چاپ ته تللو مرحله ده. نور داسې خاص څه نه لري.
بلې سهار صاحب، تاسو داسې کسان په خپله ټولنه کې لري چې د کتابونو د چاپ دغه ټول مراحل پر غاړه واخلي، یا د اقل دغه د ایډیټ په برخه کې به مسؤلیت ایډیټ وکړي؟
بلې، موږ خپل ټیم لرو د دې لپاره، او هغوی مسلکي کسان دي چې هر یو تقریبا 15 کاله 19 کاله دغسې په دغه برخه کې کار کړی دی، او کار یې هم زموږ د ټولنې وګړو هیوادوالو لیدلی دی. موږ چې کوم کتابونه تر دې دمو چاپ کړي دي هغه په هر لحاظ باندې معیاري او ستاندرډ دي، همې د چاپ برخه، همې د ایډیټ برخه، او همې د ویش برخه، دغه ټولې برخې په دې کې شامل دي. موږ د دې لپاره ځانګړی ټیم لرو، او هغه ټیم په خپل لیکوال سره په همغږۍ باندې دغه کار مخې ته وړي. لومړی تیروتنې له هغه سره شریکوي چې دغه دغو برخو کې ستونزې لري، دغه به موږ تاسو ته صحیح کوو. په ځانګړي ډول که تاسو لیدلی وي په ډېری کتابونو کې، تاسو خپله هم په دې برخه کې تجربه لرئ. سالی صاحب کتابونه مو لیکلي هم دي، مجله مو هم خپره کړې ده. ډېری خلک زموږ لیکوالان چې دي، زما مطلب په لیکوالانو باندې نیوکه نه ده، غټه ستونزه ده چې ډېری زموږ لیکوالان له کمپیوټر سره نه دي بلد. په کمپیوټر باندې خپل لیکنه داسې ټایپ کوي چې په هغه کې سپیسونه نه وي مراد شوي، یعنی هر کلمه جلا جلا نه وي لیکل شوي، چې دا موږ تاسو ته غټه ستونزه پېښوي. مثلا چې کله دوی کامه ورکوي، له کامې مخکې سپیس ورکړی وي، چې کله دا کلمه د کرښې اخیر ته لاړ شي کامه لاندې کرښې ته راځي، یا دغسې فل سټاپ یې ورکړی وي، او یا مثلا کالنی ورکړی وي، سیمی کالنی ورکړی وي، تر مخکې سپیس ورکړی وي، یا قوس او داسې نور. یعنی د سپیسونو ستونزه وي پکې، هر کلمه یې جلا جلا نه وي لیکلې. ډېری کلمې چې جلا جلا ونه لیکل شي هغه یو څوک یو ځای سره لولي او په بله معنا باندې اخلي. نو موږ سره چې کوم ټیم دی هغه دغه ټولې ستونزې د لیکوالانو ورحل کوي، او له لیکوالانو سره په همغږۍ باندې مخې ته ځي.
او داسې مسلکي کسان هم لري چې په بیلابیلو برخو کې تجربه هم ولري، د ایډیټ تر څنګ. مثلا یو څوک د انجینرۍ په برخه کې کتاب ورستوي چې دی د ایډیټ پوره صلاحیت ولري، دغه راز که د طب په اړه کوم کتاب وي چې په دې اړه هغه متخصص کس دا کتاب ایډیټ کې وګوري، دغسې مسلکي څانګو کې هم کسان لري؟
مګر اصلا د ادبیاتو د برخې کسان لرو، یعنی هغوی ژبه ور ادبي کوي. نور د کتاب هغه مسلکي برخه چې ده هغه په خپله په لیکوال پورې اړه لري. تاسو به هم لیدلی وي چې په ډیری نورو هیوادونو کې په نورو ژبو کې هم چې کله لیکوالان کتابونه لیکي بیرته چې ایډیټ ته د خپرندوی خپرنځي ته ورکوي، وغوی یوازې د ادبیاتو برخه سموي، ډیر کله دغه د مسلک برخه چې ده مسلکی او سنجیزه برخه هغه په خپل لیکوال پورې اړه لري چې هغه په خپل اصلاح کړي، ځکه موږ چې کله کتاب ایډیټ کړو هغه په خپل بیرته بیا لیکوال ته ورسپارو د هغه پروف ورکو چې مسلکی برخه یې په خپل وګوري، ځکه ډیر کله مسلکی برخه سره ایډیټ کوونکی ډیر کار نه لري. او ما د همغږي خبره هم وکړه که په کوم ځای باندې په خپل د ایډیټر پوی نشي هغه په خپل لیکوال سره همغږي کوي هغه ستونزه او په ګډه باندې حل کوي.
ډیره مننه. له یوې وقفې نه وروسته یو اوریدونکي ته ورزو چې زنګ وهلی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپاورز ل تاسو سره
د ژوند رنگونو پروگرام ته له ازادي رادیو نه غوښ یاسنن په افغانستان کې د کتاب د چاپ او لوستلو پر موضوع خبري کوو. میلمانه مو دي د میوند خبرندوی ټولنې مسؤل هدایت الله عادل، دغه راز د دانش خبرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار. یو اوریدونکو پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
او بل سلام را محترمه
جوړ. وعليكم السلام مهرباني احمد صاحب. مننه
راغ مې درځي محترمه.
بالکل
مننه. البته کتاب اخره تاسو ښه پروګرام جوړ کړی ده. افغانستان کې وګوره محترمه ډېر بخښنه غواړم د تا نوم مې له یاده وته بخښه دي. او زیاتره وختو کې خو موږ ګورو چې موږ دغه زیاتره خلک ساینسي کتابونه تقریبا لولي یا تقریبا مطالعه کوي، نو زیاتره وخت موږ ګورو چې دغه ځوانان اوس خو بدبختي دغه چې داسې موږ تاسو افغانستان کې خو مشکلاتونه زیات دي، نو دغه زیاتره استادان چې دي نو زیاتره شاګردان چې ورځي خو دغه کلو بانډو کې شوګره اوس دغه رښتیا رښتیا چې وایي دغه مدرسې جوړې شوي زنانو لپاره د نارینه لپاره، یعنی ماشومان هلکان ورځي، نو دغه یو ښه ګام ده. نو بدبختي دغه چې داسې موږ داسې وخت نه لرو، یعنې زیاتره خلک وګوره چې خپل ستونزو کې غرق دي، ستونزو کې مطالعه دي چې وګوره خپل یو بېګا لپاره یو مړی روټي پیدا کوي، نو داسې خاص زموږ منطقې کې داسې خاص توجه خو نشته. ورته بیا هم دغه دیني مسایلو کې خلک ډېر یعنی کوشش کوي چې هېواده پورې دغه ځوان نجونې دغه کلو بانډو کې اوس زیاتره مدرسې جوړې شوي دي، پکته خلک تعلیم کوي، نو دا به ما په نظر خو افغانستان کې لږ ذره پرمختګ وکړي، خو ټول عمر ته به پکې وشي، یعنی ټول عمر کې باید کوشش وشي چې انسان لوست
وشي. نو خپل کورنۍ کې نستاسو په خپل کورنۍ کې د کتاب لوستلو د بهیر په اړه راته وایست چې کوم څوک کتاب لولي؟
او ولا په وخت کې خدای چې موږ دیني ذکر باندې چې دیني زده کړم خپل په دې بیا هم کوشش کو، یعنی خپل جماعت کې مولوی صاحب د دې ته دایمه وخت ورزو خپل کوشش کو جواده پر خپل هغه یو جی پر ځان ورسو. نو خاص د څه کورنۍ کې هم مکتب ته ځي، نو د څه خاص غټه موږ نه لرو چې هغه کې دا مجله کتابو کې مثلا چاپ یو کې، نو اغلب باندې موږ د څه خاص هغه نه لرو محترمه. نو بیا هم دغه وړ ماشومان مکتب ته ځي، کوشش کوي چې غاده پر پنځم سم کې شپږم کې راشي، یو څه کوشش کوي چې واڅو کوي یو 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 سزده کې. نو تاسو دې وخت کې وګورئ یوشتم بیړی کې باید یو انسان لوستی نه لوستی خو ګوره مخکې تیاری، نو کوشش باید خلک ټول افغانستان کې چې واده پورې خپل زده کړو ته کوشش وکړي، یعنی ځان یو جې ته ورسوي صحیح توګه باندې، نو دغه باید اثر ده په دغه وخت کې محترمه.
ډېره مننه. اوریدونکی وو له بغلان ولایت نه د مومن خبرندوی ټولنې مسؤل هدایت الله عادل ته ورزو. عادل صاحب، د کتابونو لګښتونه څوک پر غاړه اخلي؟ یعنی داسې کتابونه ستا چې تاسو یې پخپله لګښت چاپوي، په زیاتو مواردو کې بیا لیکوالان د خپلو کتابونو لګښت پر غاړه اخلي، تاسې کوم ډول کتابونه چاپوي او هغه لیکوالان چې لګښت پر غاړه اخلي هغه څه ډول کتابونه دي؟
صالح محترم، دا څو کټګورۍ لري. یو هغه کتابونه دي چې موږ د کتاب هغه ته ګورو، وضعیت ته ګورو چې دغه کتاب ټولنه کې خرڅیږي، لوستونکي لري، اخیستونکي لري. نو بیا لیکوال ته یوازې د هغه حق زحمت چې سل کتابه کیږي هغه ورکوو، هغه کتاب په خپله ټول لګښت خپله ګالو، چاپ کوي، ډیزاین، چاپ، هر څه ټول مراحل په خپل تر سره کوو، او د بازار ته توزیع هم زمون په واقعي وي او په خپلې توزیع کو افغانستان هرې سیمې او هر بازار ته رسو. دویمه هغه کټګوري ده چې یو څوک ده مثلا د خپل شاو قوزاو کلمخي کتاب لیکلای خو موږ دغه زوق ته په درنسترګه ګورو همته د سینش کوله چې مثلا هغه کتاب هم باید ډیر زیات دستونکي او بازار ولري. طبعا لري نه ماته یو نیکه مشوره ورکو چې کتاب باید چاپ شي خو د چاپټر څنګه ورته بیا ک یو څو بار موږ اخلو یو څه پاغه چو کتاب ورته چاپ کوو دا هغه هله پوره کیږي. دویم زمون د چاپ په هیل کې تر ډیره زیات هغه چو او خو د تدریسي بهیر کتابونه موږ د کابل پانتون او د ننګرهار پانتون د افغانستان د ځینو نورو پانتونونو د استادانو کتابونه چاپ کول هغوی ته مو باقاعده د هغوی حق او زحمه هم ورکوله او کتابونه یې په بازار کې ډېر ښه وتل. دا چې اوس تر ډېره حده دغه کچه راکمه شوې ده نو استادان هم همدا هیله کړي چې اوس موږ سره ټول برخو کې باید همغږي اوسي او هغه بازار ته په کتو باید د هغوی تقاضا هم ډېره کمه اوسېږي. زموږ هم هغومره هغه نشته لکه پخوا چې مثلا یو کتاب موږ په یو سمستر کې چاپ کاوه زر ټوکه وته اوس په شپږو سمسترونو کې هم هغه کتاب زر ټوکه نشي وتلی یعنې په دوو دریو کلو کې هم نشي وتلی. نو دا هغه څه دي چې د کتاب کټګوري او د کتاب لوستونکو او
ډېر مننه سهار صاحب ستاسو په دغه خبرندوی ټولنه کې دا پریکړه څوک کوي چې دا کتاب په چاپ ارزي که نه ارزي؟ د دې کتاب لګښت لیکوال یا ژباړن باید ورکړي که تاسو یې ورکوي؟
سالی صاحب مخ وختي یادونه وکړه چې موږ د کتاب کتلو کتاب لوستلو او کتاب د سکښت لپاره خپل ټیم لرو د هغوی سره په مشوره باندې موږ یو کتاب لومړی ګورو او له هغې وروسته بیا دا پریکړه کوو چې دا کتاب باید موږ خپله چاپ کړو یا لیکوال سره شریک چاپ کړو او که نه مصرف یې باید لیکوال په خپله پرې کړي. یوه غټه ستونزه دا ده چې کله کتاب خرڅلاو نه وي بیا د یو ښه کتاب په اړه باندې هم یو څوک دا پریکړه نه شي کولی چې باید چاپ کړي او یا څومره چاپ کړي. ځکه کتاب چې خرڅ نه شي موږ بل کتاب موږ چې کوم کتابونه خرڅوو په هغو پیسو باندې کوښښ کوو چې نور کتابونه چاپ کړو. نو کله چې کتابونه ډیر نه خرڅیږي نو حتمن د لړۍ له یو ډول ستونزو سره مخ کیږي. نو پریکړه خو همدغه ډول کوو چې زموږ ټیم لومړی ګوري او له هغه وروسته بیا دا فیصله کوو چې دا کتاب باید څوک چاپ کړي او یا یې لګښت څوک وکړي.
بله عادل صاحب کوم کتاب خپل لګښت په خپله پوره کوي؟ یعنی فکر کوي چې ټول کتابونه نه خرڅیږي که ځینې داسې دي چې په لنډه موده کې زیات خرڅیږي او بیا بیا یې چاپوي تاسو؟
ولې نه، موږ په ادبیاتو کې ډېری داسې کتابونه لرو چې لا هم د هغې په بازار کې تقاضا ډېره زیاته ده. د ارواښاد خدای بخلي نصیر احمد احمدي ناولونه دي، د استاد غضنفر کتابونه دي، همداسې د مشرانو ډېرو استادانو هغه کتابونه دي چې هغه په دې ټولنه کې لوستونکي لري، خاص شایقین لري په حساب باندې. نو د هغې تقاضا په بازار کې ډېره زیاته ده او موږ حتی دغه اوسني هغه کې لږ ټکانې شوي هم یو، خو په پلان کې نه چې مثلا کم یوې کم بوتي ډېر زرې چاپ کړو. ځکه د استاد غضنفر کتابونه همدارنګه د ارواښاد احمدي صاحب کتابونه همدارنګه د یو شمېر نورو لیکوالو کتابونه چې په ادبیاتو کې ډېر لوستونکي لري، ډېر زیات غوښتونکي لري، نو طبعا هغه شته دي. داسې کتاب نه شته چې سړی دې ووایي چې یاره واقعا ټول کتابونه یا بازار نه لري یا یې لوستونکي نه غواړي. شته ډېر زیات کتابونه لرو چې لوستونکي یې غواړي.
بل ښاغلی سپین سهار، تاسو داسې کوم پلان نه لرئ چې ځینې کتابونه په صوتي بڼه پر سي ډي باندې د کتاب سره یو ځای خرڅلاو ته کښېږدئ؟
دا مهال خو موږ داسې کوم پروګرام نه لرو. البته په راتلونکي کې که چېرته کتاب خرڅلاو ډېر شي یا په خپله د خلکو غوښتنه ډېر شي چې په دغه برخه کې
دوی کتابونه وغواړي غږیز کتابونه موږ کولای شو ورته آماده کړو. خو عموما په افغانستان کې غږیز کتابونه دومره دود نه دي. دلته څو ستونزې دي. یوه غټه ستونزه دا ده چې هر څوک د غږیزو کتابونو لپاره وسیله نه لري، یا هر څوک سمارټ فون نه لري، یا مثلا هر څوک په هر ځای کې برېښنا نه لري، حتی یا کمپیوټر نه لري چې هغه ترې نه واورېدلی شي. نو زما په اند باندې په افغانستان کې تر دې مهاله پورې چاپی کتابونه ډیر چلیږي نسبت غږیزو کتابونو ته. خو که په راتلونکي کې غږیز کتابونه هم ډیر شي، زما په اند باندې دا به ډیر زیات ښه وي او ډیره زیاته ګټه به ولرلی شي. موږ خو د فعل لپاره داسې کوم پروګرام نه لرو چې کتابونه غږیز کړو، که څه هم زموږ ډیری کتابونه د راډیوګانو لخوا نه غږیز شوي هم دي، چې په هغو کې مشهور کتاب سینوه دی، هغه یو وخت غږیز شوی و، دی وی راډیو لخوا نه. دغه ډول پاتشه باران دی هم غږیز شوی و، په یوټیوب کې هم ځینو ملګرو ځینې کتابونه غږیز کړي وو. خو نتیجه یې هغه چې نه وه، لکه څنګه چې تمه وه چې د غږیزو کتابونو لپاره به ښه اورېدونکي موږ پیدا کړی شو. نو تر دې مهاله پورې د غږیز کتابونه دومره ډېر اورېدونکي هم په افغانستان کې نه لري. خو زما هیله دا ده چې په راتلونکي کې دغه چاره هم ډېره شي او تیزه شي. بلکې
سهار صاحب، ځینې کتابونه د پی ډي ایف بڼه د خپرندوی له اجازې پرته په انټرنیټ کې لاس په لاس کېږي، په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم چې دا څه ډول کار بولي اخلاقي نظر نه؟
صالح صاحب، له اخلاقي نظر خو ټولو ته معلومه ده چې دا یو ښه کار نه دی، ځکه یو خپرندوی په دې او لیکوال په دغه برخه کې ډېر زیات زحمتونه ګالي، هغه کتاب چاپوي، په هغو باندې پیسې لګوي، او هغه بیا په دې تمه وي چې دا کتاب وپلورل شي او په پیسو باندې یو بل ښه کتاب چاپ شي او تر لوستونکي ورسول شي. ما یو وخت زموږ مشر دانش صاحب ته دا خبره وکړله چې زموږ پلانې کتاب یو چا سکین کړی دی او په انټرنیټ کې خپور کړی، هغه راته ویل هیڅ ستونزه نشته، پریږده چې دا خلک دا کتاب ولولي، حتی که زموږ په تاوان هم وي خو دوی دې ولولي. خو ستونزه داره چې ما درته وویل چې په افغانستان کې یو غټه ستونزه داره چې خلک دغه هغه هغو وسیلو ته لاسرسی ډېر نه لري چې د هغو له مخې نه دوی یا غږیز کتابونه او یا پی ډي ایف کتابونه ولوستلی شي او یا یې واورېدلی شي. او بل داره چې یو څوک تر مخې ایښی کتاب نه لولي په چاپي بڼه باندې، چې په ذهن کې هم ښه پاتې کېدلی شي، د کورنۍ لپاره یو ښه ذخیره هم کېدلی شي چې له ده وروسته به یو بل څوک هم ولولي. که چیرې یو څوک یو پی ډي ایف کتاب راواخلي او هغه یوازې په خپل سمارټ فون کې دی ولري، کېدای شي سترګې هم خرابې کړي، دغه ستونزه هم لري، ځکه یو معیاري وسیله به دی د هغه لوستلو لپاره نه لري چې هغه د ده ستونزې سترګې نه خرابوي. او دویمه دا چې یو بل څوک به د هغه په لوستلو کې له ده سره ګډون نه شي کولی. که چیرې دوی چاپي کتابونه واخلي، خپلې کورنۍ ته یې راوړي او دوی د خپلو ماشومانو او کورنۍ تر مخ دغه چاپ شوی کتاب ولولي، زما په اند باندې به دوی خپل کورنۍ هڅولې هم وي چې هغوی هم مطالعې ته او کتاب لوستنې ته وهڅول شي. نو زما په اند باندې دا خو اخلاقي کار نه دی چې یو څوک چاپ شوی کتاب راخلي، پی ډي ایف باندې خپروي چې هغه هم لیکوال ته زیان رسوي، هم خپرندوی ته. خو بیا هم که دوی دا کار کوي او د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې یا په وده کې یو رول ولرلی شي، ودې کړي، ستونزه نشته. کاشکې زموږ هېوادوال دومره شي چې هغوی کتاب ولولي، په هره بڼه چې وي چې ولولي، موږ پرې خوشحالېږو. ځکه موږ سالی صاحب، موږ چې کتاب یو کتاب چاپ کوو، موږ دومره عادت شوي په دغه شي کې، دومره شوق لرو د کتاب خپرولو چې او د کتاب لوستنې د فرهنګ د عامولو، چې حتی که په موږ باندې خپل شی تاوان هم شي، خو یو څوک د کتاب ولو سره شي، موږ ورته خوشحالېږو. البته موږ په خپله د دغو کتابونو پی ډي ایف بڼه چاته نه ورکوو، ځکه موږ خلک هڅوو چې دوی د خپلو کورنیو لپاره په خپلو کورونو کې یو بهترینه د چاپ شوو کتابونو ذخیره ولرلی شي، چې د دوی د کورنۍ ټول خلک په هغه کې برخه واخلي او ټولې ولوستلی شي.
ډېره مننه. غواړم په دې اړه د هدایت الله عادل نظر هم په لنډو کې واوري چې د خپرونې وخت په ختمېدو د عادل صاحب ستاسو وړاندیز په دې برخه کې څه دی؟
سړی صاحب محترم، لکه څنګه چې سهار صاحب وویلې، د پی ډي ایف کتابونو البته بې اجازې خپرول دا یو غیر اخلاقي کار دی. موږ یو شمېر ځوانان شته چې دې لپاره په انټرنیټ کې خاص بلاګونه هغه جوړ کړي دي. زه وایم که یو څوک ته یو چاپ اجازه دا کار وکړي، دا په ډېره ښایي، او چې بې اجازې یو کتاب په پی ډي ایف بڼه خپرېږي، په اخلاقي لحاظ یې زه ښه نه بولم. نور چې څوک څنګه کوم نظر ورته ګوري، دا د هغوی خپل کار دی. دویمه خبره د مطالعې په همدغه برخه کې باید ووایم چې زموږ ځوانان که غواړي چې په الکترونیکي ډول باندې مطالعه وکړي، نو ښه خبره دا ده چې د لیکوال نه اجازه واخلي، د لیکوال په اجازه دغه کتاب وغواړي، مشکل نه لرو ورسره. خدای دوی تکړه کی چې دوی مطالعه وکړي. حتی موږ په خپل خبرندوی ټولنه کې محصلینو ته په وار وار دا وخت ورکړی، اجازه مو ورکړی چې راشي، ډیر پراخه ساحه لرو، عمل ته ناست یې، مګل ته ناست یې، خپل کتاب کتلی دا، خپل ستونزې حل کړي.
ډیر مننه د ژوند رنګونو پروګرام مو له ازادي راډیو واورېدنن. مو د مومن خبرندوی ټولنې مسؤول هدایت الله عادل، دغه راز دانش خبرندوی ټولنې مسؤول سپین سهار میلمانو ول اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را ووه او دا پروګرام لا پسې رنگین کړ.
بخصوص زوره.